درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. په دې خبري سات کې موزه نجیب امیر قربایم او د دې سات په مهمو رپورټونو کې به ووري چې تورخم ته پلاره خیبر دره کې سیلابونو خلک او ګاډی لاو کړي او کوټه نه پنجاب ته پر روان اورګاډي برید کې درې تنه وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. دا زموږ مهم رپورټونه دي. نور رپورټونه وروسته در پیژنو. خدا شیبه ملیحا میرزاده تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
خبرونو سټکی په بلوچستان کې په اورګاډي وسلوال برید شوی دی. په خبر ایجنسی کې سیلابونو یو شمېر خلک وژلي دي او یو شمېر یې لا درک کړي دي. د ترکی صدر وایي د شام د حالاتو په اړه یې اعتماد بیللې دي. دا خبرونو تفصیل. دا مشال ریډیو د خبريال تر مخه د بلوچستان په مت سیمه کې نامعلومه وسلوالو په کوټه ایکسپریس نومي اورګاډي برید کړی دی. لسیمینا اسیسټنټ کمشنر قائم خان لاشاری وای په دې برید کې درې تنه وژل شوي دي او اتلس نور ژوبل دي. اسیسټنټ کمشنر زیاتوي اورګاډي له کوټه نه راول پنډا ته روان وو چې د بولان درې په سیمه کې پرې برید وشو. تر اوسه لا هم د دې پېښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. په خبر ایجنسی کې د روانو سیلابونو په لړ کې یو شمېر کسانو ته د سر زیان رسیدلی دی. د مشال ریډیو خبریال د لوړ گیم رستیال پولیټیکل ایجنټ لخلې وای چې د پېښور او تورخم ترمنځ په لویه لاره په ولی خېلو سیمه کې د سورلو درې گاډي د شپاړسو سورلو په ګډون په سیلاب کې وبهیدل چې پترس کې سلور میرمنې ووجل شوې او 15 کسان یې په ژوبل حالت کې ژوندۍ راوستل. په دې لړ کې خواوشا اوه کسان لا هم لا درک دي. د پېښې په اړه یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وای
سیلاب راغی باران وشو نو ټریفک پہ روانو نو پدا کې اپلین کوچ هغه راغی چې ودرېدو نو هغه و چې وبل لګی کې واب وړو خو پدا وبو کې بیا نوري وبراله اپلین کوچ یې ځان سره واخستو خلک په وبو کې ډوب شو.
د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په خبره د سیلاب زور اوس کم شوی دی او لوی لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي دوی باور لري په پاکستان کې د القاعده دویم مهم کس وژلو سره د ډلې ته یو لوی نقصان رسولی دی. یو امریکایي چارواکي وایي اتیا عبدالرحمن چې ویل کېږي د القاعده چارې په سنبالولو کې ککړ وو په 28 اگست په شمال غربي وزیرستان کې وژل شوی دی. ځینې رپورټونه وایي رحمان چې د لیبیا وګړي دی داسې معلومیږي په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي دوی فکر کوي چې د اتیا عبدالرحمن وژل کېدل په ترهګره ډله القاعده یو بل لوی ګوزار دی ځکه چې دی د القاعده اوسنی مشر ایمن الزواهری نږدې کس وو چې بپرې یې ډېره تکیه کوله. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. پاکستان د هغه پیښې پر سر افغانستان ته احتجاج کړی دی چې له دې هیواد نه اورپکو د پاکستان خواوشا 15 امنیتي عسکر ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي چې د خیبر پختونخوا د چترال په سیمه کې د هفتې پر ورځ رامینځته شوي د پیښې پر سر یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتي چارواکو ته رسمي احتجاج کړی دی. په دې لړ کې پاکستان کې موجود د افغانستان نائب سفیر خارجه دفتر ته رابلل شوی دی. نوموړي ته د سرحدي سیمو امن او امان د اهمیت سره سره دا هم ویل شوی دی چې نیټو او افغان ملي پوځ د داسې بریدونو د ادرولو لپاره ګامونه پورته کړي او حکومت ته د ترهګرۍ داسې پیښې ختمول یقیني کړي. رپورټونه وایي چې په سلګونو اورپکې د هفتې په سهار وختي له افغانستان نه اوړېدلي او د پاکستان د چترال په سیمه کې پر یو امنیتي چک پوسټ برید کړي چې د پاکستاني چارواکو په وینا 15 عسکر پکې وژل شوي دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د جایداد ضبطولو او په پاکستان کې د هغه د بینک اکاونټس د منجمد کولو حکم کړی دی. ای اف پی خبري ایجنسی ملکی سارنوال چودري اظهر د خلیلی کې چې عدالت حکم ورکړی دی دا ګام پورته کړل شي. مشرف چې دا وخت په لندن او دوبۍ کې په خپل خوخه د جلاوت نه ژوند کوي په 2001 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې مطلوب دی. د نوموړي د گرفتارۍ په اړه د دې نه وړاندې د فروری په میاشت کې وارنټ جاری شوی په هغه تور دی چې د بېنظیرې په سم حفاظت کولو کې پاتې راغلی دی. د ترکیې اناتولیا خبري ایجنسی وایي صدر عبدالله ګل د شام د حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي ویلي دی د شام د حالاتو په اړه بې اعتماد بیللی دی او ویلي دی د پېښو د ختمېدلو په اړه یو ځل اوویل شي خو بیا نور اولس اوجل شي او پښتنه کوي آخر نور به څومره وژل کیږي. د نوموړي دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هرسته سیمې اوسیدونکو ویلي د دوی په سیمه کې د حکومتي قواو او پوز نه باغي شوي خلکو ترمنځ جګړه شوې ده. د شام انتظامیه د دې نه انکار کړی چې ګینی د پوز نه ځینې پوځیان باغي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عربي اتحادیه د دې تیاری کوي چې خپل سیکرټري جنرال نبیل العربي د مسلې د هوارولو لپاره د مشک ته ولیږي. عربي اتحادیه د شام په حالاتو سخته اندېښنه ښکاره کړې ده. بلوري د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویټالی چرکن ویلي چې د ماسکو یو مهم سفارتکار به د ګل په ورځ د مشک ته ورسیږي. په هند کې له تیرو 12 ورځو راهیسې د درغلیو پر ضد د نه خوړلو هړتال کوونکي انا هزارې نن له هغه وروسته خپل هړتال ختم کړ چې د هند حکومت یې غوښتنې ومنلې. څلور اویا کلن انا هزارې غواړي چې په هند کې د درغلیو پر ضد یو داسې اداره جوړه شي چې د وزیر اعظم په ګډون په حکومت کې په ټولو حکومتي غړو د پاملرنې وړ وي. د هړتال تر ختمولو وروسته انا هزارې د نوې ډیلي په راملیلا میدان کې په زرګونو ملاتړو ته وویل دیوای چې کوم بریالي ته متلاسه کړ هغه ستاسو بریا ده. هغه د دې ټولو بریا ده چې دلته ولاړ دي. تاسو ټولو چې په تیرو 14 ورځو کې کوم زحمت وستی دي ناغي میوه به ټول هند ته ورسیږي. انا ازاري د طبي معاینه لپاره هسپتال ته وړل شوی دي. پاکستان اولمپیک اسوسییشن په ولزل قبایلی سیمه یا فاټا ته هم افیلیشن ورکړی چې اوس په د قبایلی سیمو لوبغاړي هم په بین السوبایي قومي او عالمی ټولو لوبو کې برخه اخیستلی شي. د فاټا اولمپیک اسوسییشن په خبره دوی د مودې راهیسې دا غوښتنه کوله چې د قبایلی سیمو لوبغاړو ته د دمول د نورو برخو د لوبغاړو په شان د لوبېدلو موقع ورکړل شي. په دې اړه ډایریکټر سپورټس فاټا جمیل فیصل جمیل شاه مشال ریډیو ته وویل
مونږ به لکه په قومي سطح باندې د فاټي به ځان ته یو علاحده پہچان وي او ځان ته به یو دسته به موږ وي. دې کې به کم کھلاڑی چې ښه پوزیشن کې راځي په نیشنل پر لیول باندې د دې مطلب دا دی چې هلته کې به مختلف ډپارټمنټ چې دي هغه به کسان علي او هغوی ته به نوکری ورکوي.
په دې اعلان د قبایلي سیمې لوبغاړي خوشاله دي. د خبرونو پای
تاسو د ملیحا میرزادانه د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي تازه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. تورخم ته پلاره خیبر دره کې سیلابونو خلک او ګاډي لاهو کړي. کوټه نه پنجاب ته پروان اور ګاډي برید کې درې تنه وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. القاعده مهم مشر اتی عبدالرحمن پر ډرون برید کې وژل شوې ده. پاکستان د چترال په پیخه افغانستان ته سخت احتجاج کړی ده خو یو کارپو بیا وای
دا چې کوم بریدونه کیږي نو دې کې افغانان هم نشته. دا اخره کې چې کوم دې نه ترې دي نو هغه کسان د بدل غیستو لپاره وخت په وخت دا بریدونه کوي.
د نوخار پر سالپور کې د تیرې ورځې د چاودنې نه پاس خلک بازارونو ته د ورتګ نه ډاریږي.
دا دماغی دی خلق بازار ته تلی نشی گرانی دا غینا زیادا دا گرانی وجه نم سڑی نزیم دارنگی همم نزی زنانا نشی تلی سالکار نشی تلی سالی نشی تلی.
پا اختر کی خلق زان لاو بچو لا سودا اخلی خدا سی خلق کمشتا چه سم ناخلی.
یو سیر یو سلی ناکلی دکاندار دی اونن یو دو سو یو راکلی سل بل لاکلی یو پچاس روپے بل لاکلی تو مارا لا کپڑی را لی گلی دی آغامی بچو لا یو زیل میں غشتی دی او لور لمی.
خو دا او خلکو حال مهم اخیسته چې اختر منځي
دا غونسو کدا خبر پختونخوا غي او کدا بلوچستان غي پس هغه ډول یو سمېلې وکوم بس دا زموږ اختر پروګرام جوړ کو غوښه راوړو په خې کو سات متي
را سره پات شې نو ریپورتونه هم لرو. زمون غږ د مشال رادیو نوري در رازو د خبرونه د سر ریپورت په خیبر ایجنسی کې د مشال رادیو همکار وای چې د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ لخوا دوی وای چې د پیښور او تورخم ترمنس په لوی لاره په ولی خېلو سیمو کې سیمه کې د سورلو درې گاډي د 1400 سورلو په ګډون په سیلاو کې لاهو شوې دي چې پترس کې سلور میرمنې وجل شوی او 15 کسان په جوبل حالت کې ژوندۍ راوستل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ زمونږ د خبريال فرهاد شینواری دغه معلوماتو ته.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی لاره د ولیخېلو په سیمه کې د طوفاني بارانونو له امله د سورلو درې ګاډي سره د شپاره سو سوارلو په سیلاو کې وبېدل. دوی وایي چې خاصدار ځواک ترې په سمدستي توګه باندې څلور وژل شوې مېرمنې راوستې او پنځه کسان یې ژوندي راویستلي دي، او چې کوم باقي پاتې اووه کسان دي هغوی اوس هم لا درکه دي. د دغې سیلاو له امله دوه ساعتو پورې پاک افغان لویه لاره تړل شوې وه، خو اوس دوی وایي چې د هر ډول تګ راتګ دپاره یې خلاصه کړې ده. د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک وایي چې موږ د باقي پاتې کسانو د راویستو دپاره هم هلې ځلې پیل کړې دي.
د مشال همکار فرهاد شینوار په لنډي کوتل کې. اوس هم ورزو بلوچستان ته او زمونږ بل خبريال خدای نور ناصر مونږ ته معلومات راکوي چې د کوټې نه پنجاب ته روان اورګاډي څنګه بریدو شو. په دغه پیښه کې ویل کېږي چې درې کسان وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي.
کوئټانومی ایکسپریس یو اورګاډی دی چې له کوټ څخه د راولپنډۍ پر لور روان و. د مچ په بولان درې سیمه کې په دې باندې نامعلومه کسانو د ډزې کړې دي چې پکې د مچ د اسیسټنټ کمشنر قائم لاشاری په وینا درې تنه وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د ده په وینا دغه اورګاډی له کوټ څخه د راولپنډۍ پر لور تله او په دې بولان درې کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. سبا مخکې د بلوچ ملتپالې وسلوالې ډلې بي ان اې د دې سیمې واري قبله کړې ده چې مخکې تر دې هم د مسافرو په موټرو باندې څو څو واره بریدونه کړي دي او همداراز په اورګاډو باندې څو څو واره بریدونه کړي دي. د نننۍ پیښې مسؤلیت هم بلوچ وسلوالې ډلې یا بي ان اې بلوچ لیبریشن آرمي ډلې پر غاړه واخیست. اورګاډي تک تر دې هم هم څه نه دي ویل شوي چې ځان اجازه دي. البته چې کوم ډزې شوي دي د په دې ډزو کې د کسان چې کوم دي دا ژوبل شوي او وژل شوي دي. د اسیسټنټ کمشنر قائم لاشاري وایي چې دغه ټول کسان د پنجاب اوسېدونکي وو. راولپنډۍ سیمې ته روان وو اول د اختر لمانځلو لپاره خپلو کورونو ته تلل. اوس چې دا وخت کوم ژوبل او وژل شوي کسان دي، معنی اتلس ژوبل دي او درې وژل شوي کسان دغه یوویشت سره د کوټې روغتون ته راوړل شوي دي.
په کوټه ښار کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر چې تاسو ته معلومات درکول.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده چې هر ورځ تاسو د پاره نه هغینټې خبرونه کوي او د خطر پر ورځو کې باز ځانګړي خبرونه کوي. د غربي رسنیو د ریپورتونو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکو په یو برید کې د القاعده ډلې نوې ټاکل شوې دوهم مشراتي عبدالرحمن وژل شوې ده. چارواکو داغه وژنه د القاعده لپاره یو ملا ماتون کې گزار بللې. بشیر ګواخ په ریپورت لري.
امریکایي رسنیو د دې هواد د لوړپوړو چارواکو لخلي ویلي چې د القاعده ډلې نوې دوهم مشر په پاکستان کې وژل دي. رائټرز خبري اژانس لیکلي چې دا کس له لیبیا سره اړه لرونکي اتیا عبدالرحمن دی چې د چارواکو په وینا شپږ ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټه ډرون الوتکو په برید کې وژل شوی دی. اژانس د استخباراتو د چارواکو لخلي وایي چې دا کس د القاعده شبکې د عملیاتو مشر و، خو بیا چې کله امریکا د مئی په دویمه نیټه اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه نو ایمن الجواهری د دې ډرې د مشر او اتیا عبدالرحمن یې د مرستیال په توګه وټاکل شول. رائټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي لخلي چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي چې دا د القاعده د ترهګري ډلې لپاره یو ملامتې ګزار دی ځکه چې کمه موده وړاندې یې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. تر اوسه پورې د القاعده ډلې او یا هم پاکستانی چارواکو د القاعده د دغه مشر د وژنې پخلی نه دی کړی، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل رپورټ کې د امریکایي چارواکو لخلي لیکلي چې اتیا عبدالرحمن په داسې حال کې وژل کیږي چې القاعده ډله یو ځل بیا د ځان د منظمولو کوشش کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د اتیا عبدالرحمن د اهمیت په اړه لیکلي چې نوموړی ځوان و او ویل کېدل چې په ځوانانو کې به د القاعده ډلې د نفوذ او اغیز د خپرولو ترڅنګ په عمومي توګه ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي. ورځپاڼې زیاته کړې چې په یبټ آباد کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته چې کوم سندونه لاسته راغلي هغه ښیي چې د القاعده ډلې مشر د اتیا عبدالرحمن سره په مسلسله توګه په رابطه کې و. د یادونې وړ ده چې پاکستان د ډرون بریدونو په اړه تل اندېښنې څرګندې کړي او پکې د ولسي وګړو د وژل کېدو له ویرې یې څو څو ځل د بندولو غوښتنه هم کړې، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالب وسلوالو د له منځه وړلو لپاره یوه مهمه وسیله ده.
په داسې حال کې چې امریکې د القاعده د مهم غړي اتیا عبدالرحمن د وژنې ادعا کړې ده. اتیا عبدالرحمن څوک او القاعده کې د ده اهمیت څه؟ په دې اړه زموږ اسلام آباد کې زموږ نمائنده ریاض موساخیل د چارواکو سره او د کارپوهانو سره خبرې کړې او موږ ته دا رپورت را لګل.
د اعلی امریکایي پوځي چارواکو او بعضې ملکی او غیر ملکی رسنو په وینا د القاعده دویم نمبر مهم غړی عطیا عبدالرحمن د روانې میاشتې په 28 نیټه شمالي وزیرستان کې په شوي ډرون برید کې وژل شوی دی. د عطیا عبدالرحمن د اهمیت او پیژنګلو په اړه راته څېړنکار او خبریال رحیم الله یوسفزی وی
عطیا عبدالرحمن خو د لیبیا اوسیدونکو او د القاعده یو زور غړی او د په حق لویل کیږي چې د القاعده د عملیات او مشر هم پاتې شوی. د دې اهمیت اله زیات شو کله چې اسامه بن لادن اپټاباد کې وجلی شو. امریکایانو هلته نه چې کوم شیزونه ترلاسه کړي دي کوم خطونه کوم معلومات د هغې بنیاد باندې بیا امریکایانو دا ویل چې دا خو ډېر مهم کس دی او د ده اسامه بن لادن سره اپټاباد کې رابطه وه.
دغه شان چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه او ریټایر بریګیډیر سعد محمد نه وپوښتل چې آیا د عطیا عبدالرحمن د مرګ سره به القاعده کمزوري شي نو هغه وی عطیا عبدالرحمن د وجن رستو د القاعده د توان او یا بیا د هغه پزې کوم یو داسې مهم وګړي مخکې راتلی شي په دې حق لا چې مکلا د خبريال رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وی چې د القاعده اکثر مشروالي وجلې شوی یا نیولې شوی ده او دغه وجه ده چې پاکستان او افغانستان کې اوس د دوی اثر رسوخ کم شوی دی ولی یمن عراق او افریقا کې لا هم د دوی قوت شته. رحیم الله یوسفزی زیاتوي
لکه دا خبره خو اچا توقع چې ډاکټر ایمن الزواهری با د القاعده نوی مشر جوړی کی کله اسامہ بن لادن وجل شو او بیا یو څو نمونه مخې ته راغله چې دا مهم کسان دي په هغه کې عطیا عبدالرحمن سیف العادل ابو یحیا الليبی شامل وو. نو دا همدغه لږ کسان په زړو کې اوس پاتې دي اوس ممکن ده چې په دې کې څوک جوړ کی دا به کتی شي خو ما په خیال باندې د هغې سره اوس هغه چوایس یعنی کسان ډېر کم دي مهم کسان زاړه کسانو کې.
د یادونې وړ ده چې عطیا عبدالرحمن د القاعده په لس اعلی کمانډرانو کې شمارل کېدو او د اسامہ بن لادن نږدې ملګری وو. د ده په سر امریکې د لس لکه ډالرو انعام ایښی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال همکاران د هر سیمې نه تازه رپورټونه تاسو ته در رسوي. همدا شیبه مو تازه خبر ترلاسه کړ چې د سند صوبې سینیئر وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا د خپلې څوکۍ نه استعفا اعلان کړه. نوموړي دغه استعفا وروسته لا اعلان کړه کله چې کراچۍ ښار بلوچ ګڼ مېشته سیمه لیاري کې نن پولیسو او رینجرو د لټون عملیات پیل کړل. په دې اړه نور حال اخلو د خپل خبریال ظفر کریمی نه چې دا شیبه د کراچۍ نه را سره په لیکه ده. ظفر کریمی، په دې اړه نور تفصیلات سره تاسو سره.
جی نجیب امیر صاحب، زه چې دا وخت او سر خبر کوم نو د ذوالفقار مرزا چې دی هغه خپله خبري غونډه وسوم کوي د کراچی پریس کلب کې. هغه د تقریبا شل منټه مخکې خپل دغه خبري کانفرنس چې دی دا شروع کو او هغه پکې د خپل سینیئر وزیر په توګه چې هغه کار کوو د هغې نه خپل استعفا اعلان کړه. د دې نه علاوه هغه د سیند صوبې د پیپلز ګوند نائب مشر وو، هغه خپل دغه چوکۍ نه استعفا اعلان کړه. د دې تر څنګ هغه د سیند اسمبلۍ غړی هم وو او دغه نه هم هغه خپل استعفا اعلان کړه. او هغه وویل چې هغه به د پیپلز پارټۍ غړی وي خو خپلې دغه عہدې چې دي هغه پرېږدي.
ظفر، دوی څه وویل چې ولې دغه ټولې عہدې پرېږدي؟
جی مخکې چې رومبے وزیر یوسف رضا گیلانی کراچی ته راغلی و نو په هغه وخت کې دا خبر راغلی و چې د رحمان ملک او د ده ترمنځ د کراچۍ د امن په حق لبانې داسې څه تودې خبرې هم شوې وې چې وروسته بیا دی هغه رد کړې وې. خو هغه خبره چې دا هغه نن مخکې راغله چې کراچۍ کې کم اپریشن کېږي نو عوامی نیشنل پارټۍ او د پیپلز پارټۍ هغه کسان چې کم بلوچ دی او د لیاری سیمې سره تعلق لري هغې ته دغه اپریشن باندې ډېر تحفظات لري. هغې وایي چې کراچۍ په ټولو سیمو کې د اپریشن وشي، نه یوازې د بلوچو او د پښتنو په سیمو کې. نو نن د لیاری په سیمه کې دغه ګڼ مېشته سیمه چې د بلوچو ده دلته پولیسو عملیات وکړل. څه کسان ونیول چې دا غي پر دې عمل کې اول د کم چې د پیپلز پارټي د لري د شمه کم مشر دی ظفر بلوچ هغه یې په اعلان کړ او اوس دا چې
ظفر کریمی ډاکټر ذوالفقار مرزا د سن صوبې یو لاغو وزیرانو څخه و چې پر متحده قومي مومنت به نیخ پنیغه نیو کې اعتراضونه کول آیا په دې پریس کانفرنس کې هم د ایم کیو ایم ته ګوت سندنه وکړه او کنه د سو ویلې په دغه پریس کانفرنس کې؟
بالکل جی نجیب احمد صاحب هغه په خپل دغه خبري غونډه کې ویل چې ایم کیو ایم چې هغه د کراچۍ ښار ته دا کم تاو تریخواله چې د کراچۍ په ښار کې ځمن سکیږي دا چې د ایم کیو ایم رامن سکی هغه دا مول چې پختون صحابي ولی خان بابر هم ایم کیو ایم وجلې و د سره د دې ثبوت هم شته هغه دا خبره هم وکړه چې دی کله سینئر وزیر شو نو د کراچۍ شل غټ ټارګټ کلران هغه د سین صوبې نورو جیلونو ته لیږلي وو چې کله د متحده قومي مومنټ سره تعلق لرونکو گورنر عشرت العباد بیرته راغلی او خپله چوکۍ سنبال کړه نو هغه ولنې دا حکم وکړو چې هغه ټارګټ کلران چې کوم سین صوبې نورو جیلونو لتلي وو هغه بیرته دلته راوسته هغه په انکریم ډله باندې ډېر سخت نیوکې وکړې د دې تر څنګ هغه د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک باندې هم سخت ټکونه وکړه ویل چې رحمان ملک چې هغه انکریم ډله لپاره کار کوي او هغه دا وویل چې رحمان ملک چې هغه ډېر سخت دروغ وایي او د دروغو نه کار اخلي ځکه په کراچۍ ښار کې امن نه راځي.
د مشال همکار ظفر کریمی له کراچۍ ښار نه د ټلیفون د لارې نیخ پنیغه رپورت راکو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
پاکستان د افغان حکومت نه چترال کې په سکیورټي چیک پوسټونو باندې د ترهګرو لخوا بریدونو په لړ کې سخت احتجاج کړی دی. ویلي دي چې افغان حکومت دې د ترهګرۍ دا بریدونو ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه ورو د اسلام آباد نه زموږ د همکاري انیسی اجمل دا رپورت.
د خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی یوې خبر پاڼې کې ویلي شوی دی چې 13 ورځ د صبح خبر پښتونخوا سیمې چترال کې د ترهګرو لخوا په چیک پوسټونو بریدونو په لړ کې پاکستان کې موجود د افغانستان نائب سفیر خارجه دفتر ته رابلل شوی دی او د دې پیښو پر ضد د پاکستان لخوا هغه ته سخت احتجاج شوی دی. افغان نائب سفیر ته د سرحدي سیمو امن او امان اهمیت سره سره دا هم ویلي شو چې ناټو او افغان نېشنل آرمی دې د داسې بریدونو ادرولو لپاره ګامونه پورته کړي او افغان حکومت دې د افغانستان لخوا د ترهګرۍ داسې قسمه پیښې ختمول یقیني کړي. بل اړخ ته د پاکستان پوسټ مطبوعاتو ادارې ایس پی آر ویاند میجر جنرل اطہر عباس بی بی سی اردو ته د خبرو اترو پر مهال ویلي دي چې افغان نېشنل آرمی او ناټو ته ډېر ځلې دا ویلي شوی دي چې په کونړ او نورستان کې موجود ترهګر د پاکستان په سرحدي سیمو بریدونه کوي خو د هغې پر ضد بیا هم څه قسمه کاروایی نه کیږي. نوموړی په دې اړه زیاتوي
موږ ناټو او افغان نېشنل آرمی ټولو مشرانو ته دا ډېر ځله ویلي دي چې په کونړ او نورستان کې د ترهګرو کمی محفوظي ټکانی دي هغوی ته مرسته ورکړی کیږي او د هلتنه هغوی بیا زموږ په چیک پوسټونو او سرحدي سیمو باندې بریدونه کوي. د دې نه وړاندې چې دیر او باجوړ کې کمی پیښې شوې دي نو په هغه کې هم هغه خلک شامل دي کوم چې د سوات دیر او باجوړ نه هلته تللي دي او د سوات نه فضل الله د مومندو نه عبدالولي او فقیر محمد چې د باجوړ نه افغانستان ته تللي دي د دوی ټول ترهګر هم هلته جمع کیږي. نو زه په دې نه پوهیږم چې ولې د دوی په ضد کاروایی نه کیږي
دا افغان امور ماہر او پوہانی سفیر رستم شاہ مومند وائی چپ چترال کے دبریدون لوجی چې د پاکستان او افغانستان ترمیان کم شکونه پیدا شوی دی په هغه د دواړو هیوادونو اړیکی نشي خرابې دي.
بریدونه کیږي نو دې کې افغانان یو هم نشته. دا آخر کې چې کوم دې نه تری دي فوجي آپریشن چې کوم په دې منطقو کې شو دا غې نه تختیدلی دي دا غې نه تپنا غسته ده. نو هغه کسان د بدل غسته ده پر وخت په وخت دا بریدونه کوي.
د چترال بریدونو پاړه د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي
او چې پوسټونو باندې چې حمله کیږي نو دا غې د پاړه کم از کم شپېته اوی کسان بیل چې پوسټ ته پاس نو دا څه تاسو وایي تقریبا 400 کسان دا حمله پاکستان فضل الله دے یا فقیر دی او دغه طرف ته دا کسان تللی دي او هغوی دا بریدونه کوي. نو کیدای شي چې دغه ځینو کې دا خلک پټ پاتې وي او د هغه طرف یې د هغوی امداد سره دا سیز کړی وي. او افغانستان، پاکستان او امریکې دې ټولو ته پکار دي چې اوس د امن په لاس واچوي.
یاد دې وي چې تېره ورځ د صوبا خیبر پختونخوا په سیمې چترال کې د سیکیورټي فورسز په وو چیک پوسټونو باندې د ترهګرو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې قریبا 15 تنه وجلي او ګڼ شمېر جوبل شوي دي. او د دې بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نوخار په رسال پور سیمه کې خلک وایي په داسې حال کې چې د اختر مخه ده، دوی باید د سود سودا د اخیستو لپاره بازارونو ته لاړ شي خو له ویرې بازارونو ته مخه نشي کولی، ځکه چې تیره ورځ په همدې بازار کې د شوې چاودنې له امله ګڼ شمېر خلک مړه او ژوبل شوي وو. زموږ همکار فواد علي شاه دغه بازار ته ورغلی او دا رپورټ رالیږلی.
د جمعې په شپه د نوخار ضلع د رسالپور سیمې په بازار کې شوي بمی چاودنې نه پس چې پکې د پولیس چارواکو د وینا تر مخه 14 کسان مړ شوي وو. د نوخار او رسالپور بازارونو دکانداران وایي چې خلکو بازارونو ته د یاري نه راتلل بند کړي دي. 55 کلنه محمد انعام چا چې د رسالپور په بازار کې د بوټانو دکان دی وایي
نہ دماغی دی خلق بازار تا تلے نیشی گرانی دا غینا زیادہ دا گرانی وجہ نم سڑی نیشی ہم دارنگی ہمم نیشی زنانا نیشی تلے علاکار نیشی تلے ساڑی نیشی تلے
پیتکالنا جمیل خان دا چا خاندان چی دا 1500 کالو راسے پر سالپور کی اسی گی وائی چا غخپل کور والا بازار تا تلونا منکڑی دی
بخدر یقین کی گئی چی پا نلمیم سہر کور والا تا ویل میل اختر روان دی اور میرا بانیو کا بازار تا لار نیشی گا نا نو بس دا ملک حالا زنگا جی دیر دیا خراب دی دا حد نا دیا تا
یوزوان محمد ساکب د چاودنې نه پس تر سالپور بازار حالت سدارنګ بیانوي
خو چې کله نه دماکه شوي د نو تاسو خپل د بازار وګورئ بالکل یو ویران شان پروت دی. زیاتره دوکانونه مخکې به اتوار په ورځ هم کولاوي د ځکه چې د اختر شپې ورځې وي دا اوس اخیری اتوار دی تاسو وګورئ رش بالکل نشته دوکانونه همدا شان پراته دي.
د نوخار پولیس چارواکي وایي چې دوی پر سالپور کې شوي دماکې په شک کې درې تنه راګیر کړي دي خو فلحال د هغوی نمونه پټ ساتي. د نوخار پولیس اعلی چارواکي قریش خان وایي چې پولیس امنیت ټینګولو د پاره خصوصي ګامونه پورته کړی دي.
14 نه بعد زمونږه د پولیس د امنیت ټینګ ساتلو لپاره غټ ګامونه واغشت او په ضلع کې په اهم مقاماتو باندې مونږه چوکۍ جوړې او ورسره په مختلف ټیمونو کې ناکابندۍ هم ولګېد. په دغه چوکو کې او ناکابندو کې یو خو هغه دي چې کوم د ضلع په باونډری باندې او د پېښور او د کوټ او د سدی سرا چزمونگا کما باؤنڈری دا پاگے باندھی.
د نوخار پولیس د ریکارڈ ترمخا په نوخار ضلع کې پتیرو سلور میاشتو کی 15 غټه بمی چاودنی شوی دی چې پکې د 500 نه زیات کسان مړ شوی دی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
پاکستان کې د تشدد پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې او یوازې په کراچۍ ښار کې په تیره یو اونۍ کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په نورو ښارونو کې هم د بدامنۍ پیښې وخت په وخت مخې ته راځي. ډان رسپانه په دې اړه یو رپورټ لري چې شاهین بنیره تاسو ته وړاندې کوي. تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. مونږ هر ورځ تاسو د پاره 9 غنټې خبرونه کوو، د سهار له 9 نه د ماښام تر 6 بجو پورې. اوریدونکو، د خبرونو د لنډیز نه پس په مونږ تاسو ته ګڼ شمېر رپورټونه لرو چې پاغې کې دا هم درته لرو چې اختر کې به کوم پروګرامونه تاسو لرئ. اوس راځو د شاهین بنیری دا رپورټ ته.
لیکوال مرتضی حیدر په خپل مقاله کې پاکستان کې د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښو په اړه باس کوي او لیکي چې یوازې په کراچۍ ښار کې 13 کسان وژل شوي دي او چې کله دغه ښار کې د وژل شوي خلکو شمېرې ته وکتی شي نو هیڅ امید په نظر نه راځي. د ښار اوسیدونکي مایوسه دي، حکومت بے وسخ کاری او مستقبل یرون کې دی. لیکوال وړاندې لیکي په پاکستان کې په 13 کلونو کې 6.5 لک خلک وجلی شوي دي چې ورسره پاکستان په سیاسي، مذهبي او نسلي بنیادونو د تشدد مرکز جوړ شوی دی. په کال 2003 کې 109 کسان وجل شوي وو خو په کال 2009 کې دغه شمیره 11,040 ته ورسیده. په کال 2010 کې دغه شمیره لږه راښکته شوه خو په کال 2011 کې بیا داسې ښکاري چې په دې شمیره کې ډیروالی روان دی. مرتضی حیدر لیکي وجل شوي کسان یوازې عادي وګړي یا امنیتي سرتیری نه دي، بلکې په دوی کې هغه خلق هم دي چې وسلوال ورته ویل کیږي. د کال 2003 نه را پدې خو 22000 وسلوال وجل شوې دي. څوک په یقین سره نشي ویلې چې آیا د غټول پرشتیا وسلوالو او کنا پدوی کې هغه خلک هم چې د وسلوالو په کاته کې شمارل شوې دي. لیکوال لیکي پاکستان کې 13-15 کلونو کې تشدد د سریلانکا په شان ښکاری. په کال 2009 کې د سریلانکا حکومت په خپل پوره طاقت د آزادۍ غوښتونکو تامل ټایګرز پر ضد عملیات وکړو. دغلته یوازې په کال 2009 کې 11000 عادي وګړي او 1500 امنیتي سرتیري د تشدد په پیښو کې ووجل شو، خو په پای کې حکومت بریالی شو او د تامل ټایګرز د مینځه یوړل. خو په پاکستان کې سخت دریزی ډیر شکلونه لري او ډیره پیچیده معامله ده، او داسې نخ کاری چې په لږه موده کې به دغه معامله حل کړی شي.
پنځنه مې بجې دي، د خبرونو لنډیز اورو.
د بلوچستان په مت سیمه کې نامعلومه وسلوالو په اورګاډي برید کړي، درې کسان وژل شوي، 18 ژوبل دي. په خیبر ایجنسۍ کې سیلابونو خلکو ته د سر زیان رسولې، څلور مېرمنې وژل شوي دي او 5 کسان ژوبل دي. امریکا د القاعده دویم مهم کس اتیا عبدالرحمن وژل کېدل د ډلې لپاره لوی نقصان ګڼي. پاکستان د چترال د پیښې په اړه افغانستان ته سخت احتجاج کړی دی. په پاکستان کې یو عدالت ته پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په کیس کې د پخوانی صدر پرویز مشرف جائیداد د ضبطولو حکم ورکړی. د ترکی صدر عبدالله ګل د شام د حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې. په هند کې انا هزاري له هغه وروسته د نه خوړلو هړتال ختم کړی چې حکومت یې غوښتنې ومنلې، او پاکستان اولمپیک اسوسیشن قبایلی سیمې فاټا ته هم افیلیشن ورکړی.
ملیحا میرزاده و چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی. اوس هم د کورنیو ورځپاڼو پاڼې اړو. په اسلام آباد کې زمونږ همکار ریاض موساخیل دا ورځپاڼې لوستي او لیکي چې نوای وخت او نیوز ورځپاڼو په پاکستان کې د بجلی پیدا کوونکو کمپنیو لخوا حکومت ته د ګواښونو په اړه لیکنې کړي. اکسپریس ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت ولې بجلی کمه پیدا کوي، او جنگ ورځپاڼې بیا په دې دریه لیکلی ده چې په کارګرو باندې ولې حکومت ډیر زیات ټیکسونه لګولي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې نوی وخت او د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خپلې ادارې د بجلی پیدا کوونکو کمپنو په دړک لیکلي دي. ادارې وایي چې آی پی پیز یا بجلی پیدا کوونکو کمپنو حکومت ته دړک کړې ده چې کله د اختر پورې د هغوی 1.5 روپے بګایې ورنکړي، نو اختر کې به دوی بجلی ورکول بند کړي. ادارې لیکي چې دا دړکا اصل کې حکومت ته نه بلکې اولسته ده، ځکه چې حکومتي چارواکي یا نور لوی خلک خو به اختر د ملک نه بهر تیر کړي یا به د لویو لویو جنریټرو انتظام وکړي، خو تیاره به د غریب سړی په سر پریوزي. ادارې مخکې وایي چې دا سراسر ناانصافي ده چې حکومت د دې کپنو په سر قرضې اخلي او دوی ته یې نه ورکوي، نو د دې مطلب دا شو چې دا پیسې د حکومتي لوړپوړو جیبونو ته ځي او زور یې بیا د عام اولس نه وستې کیږي. ادارې اخره کې وایي چې باید حکومت زر تر زره د دې پیسو انتظام وکړي چې دا شان اولس اختر کې د تیارې او حکومت د اولس د ټکونو نه په امان پاتې شي. دغه شان د اردو ژبې ورځپاڼې اکسپریس او آج لیکي چې اخر وفاقي حکومت د اوبونه بجلی پیدا کولو 15 روانو منصوبو باندې د کار تیزولو او سلور نوي منصوبو باندې د کار شروع کولو منځوري ورکړه، او د لړکی ولسمشر اسف علي زرداری هم په آسیایي ترقیاتي بانک زور راوړی دی چې د هغوی سره مرسته وکړي شي. ادارې لیکي چې 13-15 کالو کې د اوبونه بجلی جوړولو ذمہواري نه یوازې دا چې په وابډه بلکې د اوبو بجلی په وزارت او د هغې په چارواکو هم پریوزي، چا چې صرف د یو مخصوص ډیم جوړولو ضد نیولې وو او د نورو ډیمونو یا منصوبو یې هډوزه کولو، او ورسره په صوبو هم د 50 میگا واټ نه زیاتې بجلی پیدا کولو باندې بندیز لګولې وو. ادارې وړاندې وایي چې چونکې د اوبو نه د بجلی پیدا کېدو زیات امکان خیبر پښتونخوا کې وو، نو ځکه صوبو ته د اجازه نه ورکړې کېده، ځکه چې بیا به د دې پیسې هم خیبر پښتونخوا ته تللې، او بل دا چې یو خاص ټولګي به د خیبر پښتونخوا شاړې ځمکې په ارزانه بیا اغستې، نو که دلته اوبه راغلې وي نو ورسره به دا ځمکې هم د فصل جوګه وي او دا شنبا د دغې ټولګي هم ټول کار خراب شویو. ادارې اخیره کې وایي چې اوس هم د شکر مقام دی چې حکومت د بجلی جوړولو په منصوبو لاس پورې کړی دی، او که دا منصوبې بیا د سزن ښکار نه شوې نو هیله ده چې د ضرورت نه زیاته بجلی به پیدا کړي شي، کومه چې به نه یوازې زموږ کورنۍ ضرورت پوره کړي بلکې دا به موږ په بهر ملکونو خرڅولي هم شو. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼې خپله اداریه کې د حکومتي هغې پرېکړې غندنه کړې ده چې په کروندګرو پکې دوه قسمه ټیکسونه لګولي شوي دي. لومړی ټیکس په اوبخور او دویم د اوبو نه بجلی پیدا کولو باندې سرچارج علاج دی. ادارې وایي چې د دې پریکړې اثر به نیخ په نیغه په غریب کروندګر پریوزي او هغوی د وړاندې نه د سرې او نور سامان په نرخونو کې ورځ په ورځ د کیدونکو اضافه نه تنګ دي او دا نوې پریکړه به د دوی ملا ماته کړي. ادارې وایي چې د اقتصادي او مالیاتي چارو کارپوهان غواړي چې د معیشت ښه کولو دپاره په لوی لوی زمیندارانو او جاګیردارانو ټیکس ولګول شي، خو له حکومت او په اعلی چوکو ناس خلک دا کسان خفه کول نه غواړي، ځکه چې دا ټول یو خلک دي او د هغې په ځای یو ځل بیا تندر د غریب کروندګر په سر راوغورځولو. ښه به دا وي چې حکومت په لویو او مالدارو زمیندارو ټیکس ولګوي او ورسره ورسره د اوبو د ویش نظام هم ښه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوسم د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې در اورو. په نړیوالو ورځپاڼو کې پاکستان ته د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د سفر په اړه او د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو په اړه ادارې خبرې شوې دي. ګولیاز دغه ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي.
ورځپاڼه دیني شلي کې یو بل د امریکایي لوړ پوړو چارواکو ډلې د پاکستان دوره کړې ده. د امریکا باسره سینیټرانو تیر اونۍ د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او د سینیټ چیرمین سره لیده کاته وکړل. د خبرو اترو مخه د ترهګرۍ پر ضد جګړه او د پاکستان امریکا اړیکې وي. ورځپاڼه زیاتوي چې موجوده پیچلې اړیکو کې دا خبره وشوه چې د اړیکو سمولو نوې لارې خپلې کړي. دا خبره د پاکستان لخوا وشوه. د پاکستان او امریکایي چارواکو ترمنځ دې خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ بے اعتمادي ده. امریکا په دې خبره د پاکستان فوج نه ناراضه ده چې وزیرستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد د عملیاتو کولو نه ډډه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې کې د طالبانو سره د فوج او د استخباراتو د اړیکو خبره هم مخې ته راغلې ده. د پاکستان فوج او د اورپکو ترمنځ د اړیکو معلومات په امریکایي مطبوعاتو کې هم خپاره شوي وو چې امریکایي چارواکو دغه معلومات ورکړي وو. د نیشن ورځپاڼې کې چې ډېرې وړې وړې مسلې هم رامنځته شوې دي چې پکې امریکایانو ته د ویزې ورکولو او سفارتکاران د سفر نه منع کول هم شامل دي. دې سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې متاثره کیږي. ورځپاڼې کې چې یقینا دا خبره ډېره حیرانوونکې ده چې د امریکایي سینیټرانو، ایوان نمائندګانو غړو، پروفیسران، سی آی اے، د دفاع وزارت، خارجه وزارت او نور لوړ پوری چارواکي د پاکستان مسلسل دورې کوي او د پاکستان له وزیر اعظم، ولسمشر او د فوج مشر سره ملاقاتونه کوي. هم دې سره سره د فوج او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر هم لنډي دورې کوي. ورسپان لیکي چې کمزور او نااهله وفاقي حکومت په کورونو مسلو هوارولو کې ناکامه ده، نو څنګه ممکنه ده چې د نړۍ لوی طاقت سره اړیکې پر ځای وساتي؟ ورسپان دی نیشن وړاندیز ورکوي چې امریکا او نور با اثر هیوادونو سره د مستقبل اړیکو لپاره د قامي مبارزې ضرورت دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې امریکا د پاکستان لخوا د روجي په میاش کې له افغان طالبانو سره د ډزبندۍ وړاندیز رد کړی دی او د سره د دوړو هیوادونو ترمنځ خجالت رامنځته شوی دی چې د دوړو هیوادونو له طالبانو سره په خبرو کې دي. مجله کې چې د امریکا، پاکستان او افغانستان چارواکي به را روانه میاش په نیویارک کې لیده کاته کوي چې د طالبانو سره د خبرو تر بهیر جاج واخلي. خو د امریکا لخوا د ډزبندۍ تجویز رد کول به په دې خبرو کې لوی خند وی. مجله زیاتوي چې طالبانو مشر ملا عمر پخوانی ملګری طیب آغا سره د خبرو تورو انکشاف وروستو خبري ځنډیدلې دي. امریکا په دې خبره غور کوي چې جلال الدین حقانی سره خبري وکړي. پاکستان د دې رپورټونو تردید کوي چې آیا پاکستان په خبرو تورو کې منځګړیتوب کوي. مجله ټایمز لیکي چې را روانې میاشت خبرو نه وړاندې پاکستان امریکا ته ویلي دي چې ښکاره پالیسي ولري چې آیا طالبان وژني، وینسی یا ورسره خبرې ترې کول غواړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه.
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا تر
2 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زماکور زماکله
په پوکم 5 بجو.
تاسو مونږ غږ د مشال رادیو نوره. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې ښځو پر دې زور راوړی، په دې خبره باندې زور راوړی چې باید په دغه هیواد کې د ښځو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره کوټلې قانون سازي وشي. د دغه لیک مهمې خبرې تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون کې سهرش واصف لیکي په پاکستان کې د تعلیم او پوهې کمی هغه په یو سو وجوهاتو کې دي چې له امله یې ښځې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شمېر یونیورسټونو راغلي ښځو استادانو په دغه هیواد کې د ښځو د کار او ژوند په اړه په یو سیمینار کې وویل. د دوی په ټولنه کې اوس هم داسې خبرې شته چې له امله یې ښځې نشي کولی خپل ژوند په اسانه تیر کړي. دغه سیمینار چې د امریکن انسټیټیوټ آف پاکستان سټډیز په مرسته ترسره شو، پکې ښځو استادانو او څیړونکو په پاکستان کې د ښځو په ژوند خپل کار د یو بل سره شریک کړو او پر دې خبرې وکړې چې څنګه په دغه هیواد کې د دوی مسلې هواری شي او په اړه یې کوټلې قانون سازي وشي. د فاطمه جنا د ښځو پوهنتون عدیله رحمان په پنجاب کې د ښځو په مسلو د خپل څیړنې په اړه وویل. په دغه صوبه کې په کلو کې زیاتره ښځې چې د لاسو کار کوي او دا شان خپل وخت پرې تیروي، خو د خپل کار د اهمیت نه نوی خبر. د کراچۍ یونیورسټۍ نه آلیا بلګرامی چې په پاکستان کې په قیدی ښځو تحقیق کړي او وایي دغلته ښځې د خپلو حقوقو نه ندي خبر او اکثره په داسې جرمونو کې د قید د سزا نه تیریږي کوم چې دوی کړي هم نه وي. آلیا بلګرامی زیاتوي د پولیسو په حراست کې 55 نه تر 60% پورې ښځې د جنسي زور زیاتی نه تیریږي او د سړو پولیسو لخوا پرې تشدد هم کیږي. آلیا په دغه سیمینار کې د ښځو قیدیانو چې د یو شمېر مشکلاتو نه تیریږي وایي ډېرو ښځو ته دا پته هم نه وي چې دوی لای د کوم قانون لاندې سزا ورکړي او په دغو کې د نشې توکو استعمال هم ډېر دی. د خپل تحقیق په اړه آلیا وایي په کراچۍ جیل کې زیاتره ښځې د ماشومانو او نشې موادو په سمګلینګ کې نیول شوې دي او زیاتوي په ښځو پولیس تاڼو کې هم په ښځو قیدیانو تشدد کیږي. څیړونکې عاصمه فاطمه د خپل تحقیق چې په کورونو کې پر ښځو د تشدد په اړه کړي وایي په پاکستان کې قانون د هغه ښځو مسلې نه هواروي چې په کورونو کې د تشدد نه تیریږي او باید حکومت په دغه اړه کوټلې قانون سازي وکړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د کوم رنجونو ودونه کیږي چې وروسته ورسره د سخرګنۍ لخوا ناروا سلوک هم کیږي او بیا ښځې پر دې هم نوی خبر چې د خپل ځان او حقوقو به څنګه خیال ساتي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوس هم یو سیمایز رپورٹ. په هندوستان کې لتیرو 12 ورځو راځي د حکومت د درغلیو پر ضد د نخوړلو هړتال کونکي انا هزارې نن له هغه وروسته خپل هړتال پای ته ورسولو چې د هند حکومت غوښتنه ومنلې. په دې اړه اسرالم مومن رپورٹ لري.
څلور اویا کلن انا هزارې غوښتل چې په هند کې د درغلیو پر ضد یو داسې څارګر اداره جوړه شي چې د وزیر اعظم په ګډون په حکومت کې پر ټولو حکومتي غړو د پاملرنې وړ وي. د دې ترڅنګ داسې یو اداره جوړ کړی شي چې د ولس مسایل پکې اوریدلې شي او چې کوم افسران د دې څخه سرغړونه کوي نو پر ضد یې ګامونه واخیستل شي او درېمه دا چې مرکزی حکومت او د ریاست ټول چارواکي د دې بل په دایره کې راوستل شي. د هړتال تر ختمولو وروسته انا هزارې د نوې ډلی په راملیلا میدان کې زرګونو ملاتړ کوونکو ته وویل
چې کوم بریالیتوب مو ترلاسه کړ هغه ستاسو بریا ده. هغه د دې ټولو بریا ده چې دلته ولاړ دي. تاسو ټولو چې په تیرو 14 ورځو کې کوم زحمت وست داغه میوه به ټول هند ته ورسیږي. زما په وړاندې چې کوم د میډیا والا دي دوی د 14 ورځو راځي شپه او ورځ ټول هیواد ویښ ساتلې. دا د دغه میډیا هم ګټه ده. زه د دوی مننه کوم.
پوری دیش واسو کو جگا رہی ہے ان میڈیا کی بھی یہ جیت ہے ان کے لیے میں دھنیواد کرتا ہوں.
د انا هزارې د ډلې یو غړي پرشانت بوشان ویلې دا ورځ په هند کې د جمهوریت د ګټې ورځ ده.
زما په فکر دا د هند د ډیموکراسۍ لپاره ډیره مهمه ورځ ده. پارلمان چې د ولس نمائندګي کوي د ولس غږ یې واورېده. د اوږدې مودې راهیسې موږ وینو پارلمان په ځانګړې توګه قوانین او پالیسیانې جوړوي او د ولس پکې هیڅوک هم نه اوري. خوس پارلمان په لومبي ځل د دوی غږ اوریدلی دی.
فور د فرست ټایم د پیپل
د انا هزاره د ډلې بلغړی اروند ګوجریوال ویلي چې د هغه ټولو سیاسي ګوندونو او خلکو ډیره مننه چې سړکونو ته راووتل او په حکومت چې زور راوړو چې دوی غوښتنې ومني.
آج جو کچھ بھی ہوا یہ ہمارے دیش کے لوگوں کی بہت بڑی جیت ہے.
چینن څه هم وسو د زموږ د هیوادوالو لپاره لوی ګټه ده. له ازادۍ څخه نیولې بیا تر دې دمه پورې چې څومره هم قوانین جوړ شوي دي د هغوی په جوړولو کې ولس نیغ په نیغه برخنه ده اخیستې او په دې وروستیو شپږو میاشتو کې په ټول هندوستان کې خلکو د جان لوکپال بل پر هر برخه باندې په تفصیل سره خبرې کړې دي. وړاندې به قوانین په پارلمان کې جوړېدل او په موږ به په زور منل کېدل.
سنسد میں قانون بنتے تھے اور وہ قانون ہمارے اوپر ایک طرح سے تھوپ دیے جاتے تھے.
په هند کې د کرپشن پر ضد خرکون کې چلور او یا کلن انا هزارې په شپاړسم اگست بوک هڑتال شروع کړی وو او دغه هیواد د حکومت لخوا د مطالباتو منلو وروسته یې نن خپل بوک هڑتال ختم کړو.
موږ او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیز نه کیږي
جنگ سوس میرای وستوت.
خبرونه موږ او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوس هم د اختر په اړه سو رپورټونه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سیاستوال وایي سیاست ته د راتګ نه وړاندې به دوی په خپلو سیمو کې په خپلو کلو کې اخترونه منځل او هغه اخترونه به ډیر خوندور وو، خو اوس دوی د خپلو مصروفیتونو د وجې خپلو کلو ته نشي تللی او د اسلام آباد په سړه فضا کې خپل اخترونه منځي. انیسا اجمل د څو تنو سره خبرې کړې او دا رپورټ رالېږلې.
اختر د مسلمانانو د مذهبي فریضې تر څنګ د خوشحالۍ یو موقعه ده. په داسې کې د پاکستان په مختلفو برخو کې پراته خلک خپلو خپلو کلو او کورونو ته د تلو بندوبست کوي. دغه شان د دې هیواد د بېلابېلو سیمونو ټاکلي شوي سیاستدانان هم غواړي چې هغوی اختر خپلو خپلوانو او خلکو سره تیر کړي. باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړی اخندزاده چټان وایي چې سیاست ته د راتلو نه مخکې به هغوی اختر په ښه شان مانځو، خو ولې وس د زیات مصروفیت له وجې هغوی اختر کې وخت د خپلو خپلوانو په ځای عام ولستا ورکوي.
تر کومه حده پورې چې زمونږ د اختر تعلق وي نو مخکې خو به دا وه چې کله به اختر وو زمونږ څومره خپل خپلوان رشته داران کزن کم چې ملک دننه دي ملک نه بار دي دا ټول مونږ به یو ځای ته راټولېدو، ډېر ښه خوند به کوو، د یو بل کره بزګرو راتللو. خو کله چې سیاست ته راغلي وو، بیا شملې ته راغلي وو، نو اوس چې کله اختر شي نو سار نه مونږ پله اجره کې کینو او یو سایډ نه خلک راځي هغه رسي وکوو او بل طرف نه خلک راځي هغه رسختو او د اختر درې څلور ورځې دغه شانته د خلکو میلاویدو کې. خو دا ده چې هغه خلک چې مونږ درې درې کاله کوم خلکو سره ملاقات نه شوې نو هغوی ټول راشي، هغوی مونږ هم یو بل سره میلاو شو، یو بل وینو، هغه زمونږ ځای کې د علاقې خلک هم ناغو یو بل سره میلاو شو.
دغه سي د عوامي نېشنل پارټي غړي بشرا ګوهر وایي چې د ملک امنیت خراب صورتحال لوجې هغې له اختر وست مخکې پشان خوند نور کوي.
بس خبره ده چې سهاله تي کنه په دې ملک کې نو د اختر خو ما ته لګي چې سمناول هم شي بنده کنه، ځکه چې دومره خلکو چې مرګونه وشي دغه وشي دا خوشحالي خو خبره ني.
د مسلم لیگ کاف ګوند غړي نګت اورګزی وایي چې د اختر درې ورځې د هغې لپاره ډېرې د مصروفیت ورځې وي. نو موړي زیاتوي
څلور پنځه ورځې مخکې زما شاپینګ شروع کیږي خپل بچو د پاره ځان د پاره، ولې چې ټوله روزه کې خو راته وخت نه ملاویږي. نو هغې کې پنځه شپږ ورځې مخکې زما یو لور د درې زامن مې دي هغې د پاره او ځان د پاره شاپینګ وکړم او بیا هغې نه پس د اختر سحر چې دی نو هغه باقاعده پاسېږم مونځ وکړم الله تعالی ته، ولې چې الله تعالی هغه ورځ باندې بیا اجر ورکړي خپل خلکو ته، نو هغه ته اجر خپل غواړم او بیا هغې نه پس چې دی نو مونځ نه پس بیا چې څه مونږ تیار کړي وي، یعنی شیرینی یا څه داسې مینچی، بس بیا خلک او رشته داران او خویندې او ورور او دا ټول خلک راتلل شروع شي نو د هغې په خدمت کې لګیا شو.
د مومن ایجنسۍ نه تعلق لرونکي سینیټر حافظ رشید احمد وایي چې که هر څنګه حالات وي خو د هغې کوشش دا وي چې اختر خپلو خپلوانو سره تیر کړي.
زمنګ د سیاسي خلکو په تاسو په تلګې موږ همیشه زمنګ ټول ورځ او ټول شپه زمنګ د خلکو د خدمت د پاره وختي زمما طریقه خدایوي چې په دغه ورځ باندې موږ زناسته ما خلک راځي ملاویږي ملاقاتونه کوو. اختر مبارکي هم وي په دغه ورځ باندې موږ ناشي راځي او اختر مبارکي مو شي او دا وی چې څه مسائل وي یا موږ تواور یا په موقع کې د خلکو سره دغه د خدمت مشرفي اسه د پښه فهم لګو خنداګانیم کوو او خوراکونه بیا دغه ورکوټه اختر ورځ خدای شي روزه تیر شي نو خوراکونه تم د سرویس لیکيږي نو خوراکونه کو پاغ ورځ باندې د خبره مطلب دا دی چې منګا د ورکوټ او د غټ اختر تقریبا شپږ ورځې دا منګا ویشتي وی کوټه خپل عوامو ته
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت دی ټول غړو د اختر په محل ولستا د مبارکې ترڅنګ وویل چې تر هغه په ځی جنگ کې دی یو موټی شي زکه چې هم دا سی بات رہے گیری لا ماتی ورکڑے شی انیسا اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
دی مشال مرکہ دی مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اختر د خوشحالو موقوی او په دې موقع خلک ځان له بچوله جامع او پیزار اخلي خو داسې خلک هم شته چې نه د ځان لپاره او نه هم د خپلو کورنیو لپاره ساخسته شي او د دوی لپاره د اختر ورځ بس یو عام ورځ وي شانواز ترغزی هم داسې خلک را پیدا کړي
د وړو کې اختر د رانزدې کېدو سرسره اولس بازارونو کې د اختر سوداګانې اخلي خو ولیدا سه هم غریب اولشته چې د روژې په میاش کې هم او بیا د اختر د پاره سامانونه نشي اخستای بس که ژوند دی وړاندې څنګه روان وو نو د روژې زبرګ میاش او په کال کې یو وار راتون کې وړو کې اختر ورله بدل نکړو
انوار زه تخیکو روزګار وزه خرګاړې چړم سیب مونږ هوغه مخه نه ولغه سبزی موزه دان مال خورو نو اوس ګرانی دان اوس دی ګرانی کې بسنګ وخه پور دی
نو کپڑے نکړي دي بچول اختر د پاره
بس بچول هم کړی دی او هو ځان لم غم مم نه کوم بس خو هو ولته کې چې بس خپل ځان ته بم ګورې کنه نو چې خپل ځان نصیحت ته بم ګورې کنه څه خونه چې اسیت سره بچلېږي
د شپقدر ډیری بازار په چوک کې شپې ته کلن سپینګری شربزل کاکا ناست وی او دو مخامه تر سهار د دکانونو چوکیداری کوي هغه وای د هغه یو زوی دیوانه دی او یو لور او یو بل زوی یې په غوګونو کاڼه دی ځکه هغه په دې عمر کې خپل مشقت کوي د اختر یې څه تیارې کړې دی وی ویل
یو سیر یو سلین نه کړی دی دکاندار دی او نن یو د سو یو راکړي سل بل لا کړی یو 50 روپیا بل لا کړی تو مارا لا کپڑے لا لے گلی دی هغه مې بچولا یو زوی لمه غشتی دی او لور لمه او د دو دامونو کور د درې کسانو جامې مونږ ته خدای مغفر کړي
زه ته چې دا د اختر شپه خوبم ډیوټي باندې
او ډیوټي باندې اختر شپه لم ډیوټي باندې باندې چټي لمون نشته
د سبحان خور د مربلو په کارخانو کې د کانو ټرکونه ډکولو والا یو مزدورکار اکرام الله وویل د هغه مزدوري تړلې شوی نه ده او کله کله خو هړو مزدوري نوي
په خځاړي چرته چرته درې درې ورځې بعد مزدوري لګي مثال کې دوه ورځې بعد مزدوري لګي دا ګاډي ورکه کاته را پېښې
کور ولا تر جامې کړي بخپله کنه
الله به خوم کړي نن هم کور ور لکړي نن ځان لکړي دا کا دوه وته ول کړي پېښې دا مل دې لک کړي کله ګرانه د وځ نه یار په 300 روپیا ته څه څه یار څه په اخلي ولا کو غوړي په لې یار چيني بن راوړې په چيني په لې یار به شه بن راوړې چا بن راوړې نو بس یار نکیږي په یار
یو پولیس والا ځوان وقاص احمد د سبحان خور ادری د چوکي سره په ډیوټي ولاړو او هغه نمو چې څه وخت او پختل نو داسي وویل
په چوکي کې دلته هو جیکټ موږ یوز کوو کنه ډیر سخت تر روزه موږ دا تکلیف ډیر دی وای چې بل پنور ولاړی او بل سره پلم راسي کنه پیش وی او ان شاء الله اختر بڑے خوشحالی سره مناو او خدای دی وګی جی پاکستان حالات خوش نور به خوشحالی سره مناو وګی
او په نحقی کیم کې د بیکوري ژوندون کون کې د سوراندری بر محمد ایجنسی وسیدون کې جعفر خان اویل
کې واده زبان نن څخه په پروتو کلی د نور خدمتګا ته شانې حال شي هر څه پاتې شي دي نن موږ خو دا خبره څنګه کې پیښې هغه پاتې شي دي مال هم پاتې شي دي نو بس گزاره ده خو یې نه یاست
شانواز ترکزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
22 منټه کم 2 بجو
تا اثر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
22 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کله
په پوکم 3 بجو
وسم یو بل رپورټ د اختر پاړه لرو د په کوټه کې زمونږ همکار نیاز موسی خیل علی ګل دی په دې رپورټ کې تاسو دا خلکو غوونه هم اوریدل شي چې اختر د پاره تیاری نیولې وي
اختر یوازې د نوی جامو اغوندلو او یو بل ته د مبارکۍ ورکولو نوم نه دی، بلکې دا د یو ډېر لوړ احساس او لطیفو جذباتو نوم هم دی. اختر یو داسې موقع وي چې له کور او کلي لرې هر کس دا ارمان لري چې کاش اختر پر کور تیر کړي، خو له بده مرغه په وطن او کلي کې حالات او د ژوند مجبورۍ داسې وي چې سړی اختر په مسافرۍ کې پر تېرولو مجبوره وي، لکه دغه کس عبدالولي.
نو کریم په پولیس کې دا مال په دا عید کې چټې نه راکوي، زما عید له مور سره نسته، زما عید له ورونو سره نسته، ما له یو خوند نه راکوي دا مسافر عید. د دې وخت رانږدې شي چې هله خپل ورونه وریاتي، مور وریاتي، پلار وریاتي، دا ګرد خپل خاندان پر یو ځای شي، یو تر نه یې فکر نو دا عید خوند نه کوي، تا ولاکه خوند جو واخیستی له دا عید.
عبدالولي وایي چیرې د اختر خوندونه بل ځای کې وي، اختر خو وایي و هغه ته چې په کلي او کور کې وي.
په وطن کې ورور خلک رسۍ کښتۍ نمای اتڼ کوي، نمای چش کوي، ورور میلې ستا د پښتنو ثقافت غه اګیانې ستا رسۍ کښۍ او غږ باسي، هر قسم د پښتنو ثقافت دغه ستا.
یو بل کس الادات په کراچۍ کې مزدوري او خواري کوي، لشه مرغه دی دغه اختر کور ته راغلی، خو په کراچۍ کې د اختر د ده په وینا ترخې خاطرې یې همیشه پر زړه وي.
کراچی کې اختر خو ډیر سخت دی مسافر دپاره، د خپل کلي او خپل وطن اختر جلای عزیزان کریمان وي، دوستان وي. هلته سې کوم زموږ مسافران یا هغه سره راغونډ سو، که د خیبر پختونخوا غوي او که د بلوچستان غوي، بس هغه ډول یو څه میلې وکړو، بس دا زموږ اختر وي. پروګرام جوړ کړو، غوښه راوړو، پخې کړو، سات مو تیر سو.
اختر په کور د تیرولو مطلب هم دغه وي چې سړی خپل عزیزان، قریبان او په خاصه توګه هغه د یو چا په وینا خپل محبوب وویني، او که سرخوابه دي وي نو همدغه موقع او همدغه بهانه وي چې سر په خلاص وي.
دوه سیواره دوه انډیوالانو یعنی په هم ورځ کې مثال دوی سره کښېني، د اختر ډېره غټ ورځ وي، د خوشحالي ورځ وي. نو داسې په دا ورځ هم دوی سره خوابه دي، یقیني خبره ده، دار په زړه کې درد دي. نو لیکن که ته چیرې دوی د اختر په منځه بعد سره ملاو شي، بس بېرته پخوانۍ خوشحالي یا درد ختم شي، یعنی یو له بل څخه د سترګو اړول یې طاقت نه لري، نو بس لحاظ هغه یو له بل سره غوځي ملاو شي، خوابه دې ختم کړي.
راسی کله کورو لریو او کنجدې، اختر په خوشحالی، امن او محبت سره ولمازو. هم دغه د اختر پیغام دی، هم دغه فلسفه او هم دغه مطلب دی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مبارک عید مبارک.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي، چې سزي موارد د حکومت شي، صدا عوامو شي، نه له بل مسائل باندې
خبره سیده.
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به د سبا د پاره نه مي.
او ما شرکل سوشل ورک 2007 کې د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مې نشته اوسه پوری.
دغه پروگرام د نهي یا سې شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
اوریدونکو اوس هم د خبرونو د لنډیز وار دی، او ملیحا میرزاده هم تیار په سټوډیو کې ده.
د بلوچستان په مت سیمه کې نامعلومه وسلوالو په اورګاډي برید کړي، درې کسان وژل شوي دي او اتلس نور ژوبل دي. په خیبر ایجنسۍ کې سیلابونو د سر زیان رسولی دی، څلور مېرمنې وژل شوي دي او پنځه کسان ژوبل دي. امریکا د القاعده دویم مهم کس اتیا عبدالرحمن وژل کېدل د ډلې لپاره لوی نقصان ګڼي. پاکستان د چترال د پیښې په اړه افغانستان ته سخت احتجاج کړی دی. په پاکستان کې یو عدالت د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په کیس کې د پخواني صدر پرویز مشرف جائیداد د ضبطولو حکم کړي. د ترکی صدر عبدالله ګل د شام د حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې. په هند کې انا هزاري له هغه وروسته د نه خوړلو هړتال ختم کړي چې حکومت یې غوښتنې ومنلې، او پاکستان اولمپک اسوسیشن قبایلی سیمې فاټا ته هم افیلیشن ورکړی دی.
له همدې سره د خبري سات او د مشال د نن ورځې لپاره نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار به په 9 بجو د مشال نور همکاران ستاسو هر کله کوي. اوس در نزن نجیب امیر، د خبري سرویس وړاندې کوونکی ملیحا میرزاده، تخنیکی همکار اسحاق خان اميري او پروډوسر شاهین بنیره اجازه غواړو او خسته روزماته درته غواړو.